پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سات د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکېش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه عصمت څاروان یم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی فرشته جلالزی د دې سات خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخطه د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تر پاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکېچ نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تل پاتې وي. ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کړ کې عمده مسله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر وروستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. خو ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی تور امریکایي شزوی چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته رسیدو امکانات ترلاسه کړی دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمال هاریس خپل کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل شوی چې کمال هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کین اړخته ځانونه راوړلي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالد ترامپ د جمهوري ریاست لپاره لا عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا خبر د ایران خبری اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول شوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د دې ترڅنګ دوه ایراني ول اصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوځ اټومي ټکنالوژۍ او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحدو ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوی دی. تېره اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړونونه سوي وو. د امریکا متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کرونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې یوې محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولیسووا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو سره د زور زیاتي په تور 18 میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولیسووا نن د محکمې د دې حکم تر اعلان وروسته له توقیفه خوشي سوه. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې 100 ډالر به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د 1 کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې به د جګړې پر بس کول ټینګار وکړي.
کلمن یم څه دوړه خو د تجمل وسی سه تاو تری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدینه زیات باید نه زوريږي او وینه تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډله وای د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونې ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کرچې هم وی دوی سماتو غره زده کړې نشو تر لاسه کولای.
په تیرو و میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګزان وهلي. د افغانستان حکومت د جګپړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کړکېش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکړي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویل راپور په لومړي کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په یو شمېر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د ښځو او لږکیو حقوق، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخوای بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام، هغه بحثونه دي چې د کړکېچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبت روښانه دی، ځکه په ډېر شمېر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی چې هغه جمهوریت مسله یاده کړي، دا د ښځو حقوق یاد کړي دي او یو شمېر مهم مسایل چې په تیرونو لسو کلونو کې افغانستان تر لاسه کړی دي. دې سازمان د طالبانو نه دا غوښتنه بیا کړې ده چې یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا کړي او جوړ جاړی چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مختلاش.
مننه ظاهر مل صاحب، د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث کیږي، هغه که د ښځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او که هغه راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسایل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی به په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پیوکي. همدا ډول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډي هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سوله ایز ژوند، ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسایل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندي پاتې شي.
ظاهر مل صاحب، کدا هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندېښنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په لیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلابیلو لوریو سره د دې ډلې تړل کېدل د دې لپاره لار هواروي چې په ځینو مسایلو کې ابهام رامنځته شي او هغه سره یو واحد دریش ته ونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوي دي چې ځینې مسایل ګونګ البته راشه او څرګند شي.
ډېره مننه. امید
ډېر د اندېښنې وړ ده. هغه څه چې اوس موبت سره چې دا خواره چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او چېرته جسن پایلې ته ورسېږي، دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوه، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي اوسي، خو امریکا او همدا ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه. امید ظاهر مل و چې د کلکېج د نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کلکېج نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. له ښاغلي معصوم ستانگزی سره ځانګړې مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي باید خوندي پاتې شي. د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرشي څه دي؟ راتب نوری د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول در کوشش باندې پاس کیږي. آی اور باندې غټه مسله ده، پر دغه باندې باس کوي.
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډېر اوږد مهاله ناورین ته د پای ټکی ږدي، د دې لپاره یو بل آمادګي په دې پکار ده چې د دواړو خواوو د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډاوې کېږدي او بحث پرې وکړي، او بالاخره دواړو خواوو په دې سره هوکړه وکړي چې کومو مسایلو باندې بحث کېږي. مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول چې په کومو مسایلو به بحث کېږي، هغه زه فکر کوم مخکې له وخته به وي. د دې لپاره چې دا یو طرفه کار نه ده، دا دو طرفه کار ده، دواړه خواوې باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي. هغه د اوربند خبره سې ما ذکر کړه، هغه دلیل یې دا ده چې په ډېره عامه توګه د افغان ولس لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، او په تېره بیا سې نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای سوي دي، که دا د کرونا مسله ده، که دا بشري کومکو رسولو مسله ده، او دا که د خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده، دا ټول په دې پورې اړه لري. نو د همغه لپاره دا یو اولویت طبعاً ځینې اصول و پرنسپونه دي چې په هغه کې په اوله مرحله کې باید سره هوکړه وکړی سي، او د اجنډا په یو چارچوب باندې باید هوکړه وکړی سي.
حکومت وویل هغه بندیان مرزا که نه خوشي کوو، دوی عاملین دي دي او
خلاصه دا 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 مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسه، آیا موږ دی ولوی ملی مصلحت لپاره یو کار کوو سه دا خبره دا عملی سي، او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سوس خوسي کی. دلیل دا اوسه قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي. بعضی وختونه د دې لپاره سه انسانان مملکتونه خواوې دل کلس یو جنجال باندې راځي، نو که غواړي چې سولې ته لاړ سي یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دواړو خواو نه کیږي. خو په عین حال کې د کورنیو ته د هغو د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغ جمله د مسؤلیتونه ده چې کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي، په دې هم باید بحث وسي چې د دغو کورنیو چې متاثره سوي دي د جنګ په دوران کې څه په دې خوا کې دي، څه په هغې خوا کې دي، څوک په بمبار کې، څوک په انتحار کې، څوک په انفجار کې، دا خلک یعنی د جنگ د قربانیان سه د افغانستان عادي وګړي دي، دا باید له یاد ونه وستلای سي، او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي سه د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي.
15 میاشتې خبرې اترې وځندلې، ځکه چې تاسو د 15000 کسانو پر خوشی کولو باندې اختلاف درلو، بل اخره دا کسان هم خوشی سول، 15 میاشتې هم خبرې وځندلې، 3000 کسان مړه او ټپیان سول،
لاسترولن په دې برخه کې تو شایان دي. دا ځنډیدل تنه د دې لپاره نه و، د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې نظر په نظر کې ونیول سي. اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړی چې موږ 15000 نفر خلاصو، دا تعهد د امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې. وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسوسه، دا یو خند د دې لپاره چې مذاکرات په مقابل کې، او له ټولو نه مهمه خبره دا داسې نه وسه دا یک طرفه هغه و، موږ د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسه، هغه باید خلاص شي. یو دلیل دا وسه د موږ زندانیان هم ځندېدل وسه خپل وخت را خلاص نسول. نو اصلا دا ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوی، ولی د دې لپاره چې د موږ افسران، سربازان، ملکی و افراد دا هم په ډېرو بدو شرایطو کې په زندانو کې و، د دوی د را خلاصولو لپاره نفر په نفر اوس هم پسې ګرځو، په آینده کې به هم پسې هغې کوو، او اوس هم چې تاسو مخکې ویلی سې درسته داسې جرګې فیصله وکړل، پرون جلال ما جمهور رئیس فرمان امضا که خود موږ غوښتنه د جرګې غوښتنه داده سي، هغه کسان چې له دوی سره پاتې دي هغه باید په هر صورت خوشي کی.
د افغانستان د حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1399 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 90 میلیارد یا څه کم 90 میلیارد کوی افغانۍ عواید مو راټول کړي دي، چې په تیرو 15 ورځو کې البته 293 میلیونه له مستوفیتونو څخه، 1,300,000,000 د مالیاتي عوایدو څخه، او 1,420,000,000 له غیر مالیاتي عوایدو.
د خغلی مسجدی په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمدین مومند ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت یې 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدو د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي، عصري خونې د زیرمې خونه او ګودام لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.9 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 6.5 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا صادق رادیو اوریدل. ساعت 12:20 شوې. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کورونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 11مه یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته وایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوی دی؟
بله مننه ترانه صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مدرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقې شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو، تولید او ویش چارې ګړندۍ کړي. مدرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه دوزه واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 ډوله پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ شمیر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خپاره سو، روسیا لومړنی هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ور باندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نوې څرګندونه باندې شک ښودل کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 11مه په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایرس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایرس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای سي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو 3 میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څکم 100 کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیایي سازمان اندېښنه ښودلې او وایي په هر سیمه کې یو شمېر مؤسسې د خوندیتوب او اغیزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلي چې سیمه ایز حکومت به د روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارنګه نیکاراګوا اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډېر وخت دی.
ډېره مننه. کورودن او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پورې په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کورونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 15 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مواد تاریخ اول مایسون بلند
دیو ویل مونږ به په خصوصي ښوونځیو کې جدي سار ولو. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. خصوصي ښوونځي مکلف شوي چې تضمین ورکړي 100 ځای شوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونو او دوهم سیمستر د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې جبران کړي. اغلی نصحت وبل په دولتي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې یوازې په 11 او 12 ټولګیو، د شپې لخوا په ښوونځیو کې به په 10 او 12 او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په ښوونځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لټ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وي دوی سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو، هغه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې وس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کېږي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي، د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې څخه لیکي باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي کچیرې جنگ وي یوازې تاوان یې موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادعلي څخه لیکي د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي، حکومت یې هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلاوې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسئلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 دی. د روانې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د کړکېچونو نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډېرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لږکیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډېر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد مسوم سانگزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوریت نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیال ټاکلی. کچیر د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادي رادیو اورید، آزادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني سپه 12:15 نیو او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو قاچاقونکو هم شامل دي. خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 4.5 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادۍ رریتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شي او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو د ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخاوني و. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنا الله روحاني ازادۍ رډو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14 نیټه په کوف اف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي د ولایت ته قاچاق کېدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په یو بل پیخه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کا سم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروین او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویاند هجرت الله اکبري ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي، له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا چې شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه وي لیدلې.
ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ لري.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لویه جرګه به یې په اړه پریکړه کوي، د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولی شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یې یوازې د سولې مشورتي لویې جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی، او په پام کې ده چې لویه جرګې په اړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای سي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري، او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبرې وزنډوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 5000 لیست څخه پاتې بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري، دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تاریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولي، او وایي چې د دوی پریښودل به جګړه نوره هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لګي. نو خو واضح خبره ده هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لګوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینلمیز جمعیه باید دې موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټوله قاچاق دي، مواد مخدر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاق او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي.
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لارې هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکارۍ له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاس درلودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غله معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. همدا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدې پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزان نه خبره او بی پرواوی وسلی ور سراوی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروي هر څه ځنی اخلي، خو ضرور نه دی چې وې وژني. کچیر دوی انسانان وای وجدان یې دلودې او پسد کې وای نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی، پسد کې نه دی. نه یوازې دا چې دوی چا څخه هر څه غلا کوي، هغه ټپی کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وایي اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشه مواد رانیسي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشه ګولې هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
ټول مردمای معتادین هستند.
په عام ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډېر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاري. د دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشه ګولې او شراب خوري.
یا که شراب او چیزات.
خو هغه معتادین چې غلاوي کوي پر نور معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستې چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا مني چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش معتادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټوو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارایم دست.
د معتادینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله معتادین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي، خو څوک ته نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 7.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې له مخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو له غړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یوه اجتماعي کارکوونکي زمري الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ عامه پوهاوی پروګرامونه لرو په سر کې چې اته مساجدو ته ځو او کلایو د گزار سره عامه پوهاوی ورکو، تکه خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو. د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عامه پوهاوی پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم وي، ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي، بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاه نه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاه نه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والغه مریض بیا موږ هڅو، د هڅونې مرحله بیا را شروع کیږي. والغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته، سنتر ته چې راغی والغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. والغه بیا موږ ورته فامیلی غواړو، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقوو، بیا یو موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو، داخل د بستر کیږي. موږ اصل علت پیدا کوو چې علت چیر چې دی، ولې رکت شوی ده، یا بیا علت پیدا کړو چې دی ولې پریدي، بیا ولې بیرته، بیا ولې روک کیږي. موږ کوشش دغه کوو چې دغه علت د مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فامیلي که د کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلي مشکل ورته حل کړو تر څو دی بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس له هغې کوم مرحلې د تداوی په برخه کې به دلته پیلیږي؟ یو مریض
شفخانه ته چې راغله، د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فامیلی جلسې لرو. اول کې چې دا مریض داخل شو، د دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا له یوې ورځې نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازو کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي، اول ورته وایي چې لا شته هغه مقدار د ډیر دوز چې دا کم کا، که کم کی ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو، د اعراض علائم هغه هم تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او که مقدار زیاتې بعض مریض وایي زه لږ زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دوره ډیر دوام کوي، یا لس یا څوارلسو پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس چې بیا د موږ مراحل د تدریس ته ورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا ورسره شروع کیږي چې دوی په خپل پاریز ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې به موږ
ستاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مازیګر پورې دلته اوسیږي. نو ستاسو دغه کارونه چې کوئ، مشخص معتادین تاسو تارګت کوئ یا هغه هدف ته یې کوئ ځان ته چې هغوی تشویق کې راشي، که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې ګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوئ؟
موږ پروګرامونه عامه دي ټول، اول څوک چې روک دیم نه دي هغوی ته د پوهاوی پیسه کې هغوی ته آگاهي ورکو، د ازرار د مواد مخدر باره، بیا چې روک دي کسان ته چې راغلو دا بیا راولو ورته موټوري کو، بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه، بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکزو ته، ځکه دوی د شپې دلته موږ خو د ورځې بستر لرو، د شپې نه لرو. موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي، د کوی ډوډۍ راوړونکي دي، دوی کور یوازې پاتې کیږي، بیا موږ بیا دغه خدمات دلته دا شفخانه موږ د همدغه کسانو لپاره،
یعنی مشخصه؟
بله مشخصه، خاص د همدغه لپاره
هم روغ دو کسان را چې هغوی کارم که یو ژوند مخبل
و تانک یو کار لري، یو مصروفیت لري، تقریبا کولی شي بیا اکثره دا 15-40 ورځې کې تیرم نشي، کولی شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ شه خپل کارم څنګه کوه، بیا راځه جلسو ته راځه، دلته کدي وخت درلود، که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا موږ ورزو، یا محل د کار ته ورزو، تا کورو ته ورزو.
یو مریض تاسو څه شرایط هم مسکړي چې دلته راشي او بیرته د ستاسو مرکز نه بیرته وزي او کور ته لاړ شي؟ نو کله چې مرکز نه وزي تاسو ته د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده استفاده ونی کی او تاسو د تشویش نسته او تاسو ته شرایط وځه کړی
من سره تشویش من خدا څونکه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست جوړی راوړون کی منګه د دوی تعهد اخره د کورنۍ لغړو نه دوی سره یو پایواز راځي سبای من سره د مریض پات کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالا مازیګر د خپل د ټول خدمات دی ورځ یو اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مهارتونه شو درسونه شو دا ټول اخلي تر درې بجې درې بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پورې بیا هغه مازیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کار دوا ورکی کنی اکثره موټیویشن هغه منګه ډیر مخکې بیا وسه
هغوی تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
پس د دینه چې د تدابیر په برخه کې تاسو دا کارونه موږ څلوېښت ورځې دلته یو څوک تدابیر وشو اخي نه وروسته تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې یو مریض ته تاسو هغه تطبیق کوئ
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته اچو د خپل د شبخانې شمارې ورته لیکو چې دغه شمارې د موږ د هغه شمارې بیا په دغه هغه فارم کې دوی ته ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغواړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو که مثال د کار درلود کوم ځای کې ساحه د کار یو ډېر مصروف او بیا موږ ورځو ساحه د کار ته ورځو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړی ژوندي کې اشتراک کوي دای عامه خیریه کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ هڅو په دې مهارتونو دا ورزده کوو ځکه چې دای له دغه شیانو ټول دغه وخت وروسته پاتې وو دای بیرته داخله و جامعې ته کورنۍ ته بیرته داخله و تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخکې بیا موږ مریضان لرو د دې لس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته ښیي چې دغه مریضان موږ دغه نه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې نه استعمالي مواد
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چا زمن کور ته خطر اچولی و پلار یې راته ډېر تهدید کړی و فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر هم منډی واله پولیس هم ورپسې و شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دې زما ساختمان ته چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک و هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکه نور ما لازه زما د ژوند بدبختی و نو چې تاریاکی شو ما بعد دغه نه به شیشه شو نه پودر شو نو وکاله کیږي چې زه عملی ما وست اول وختونو کې خو ما فامیلم را نه خوشاله او پیسې مې را لېګلې ورته به چې عملی شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به م کار مزدوري به م چې کول هماغلته به م عمل باندې مصرفولې چې کله زمونږ صاحب کار په مونږه پی شو چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینه وشړلم زه دې ته به یې راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه اقتصاد وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پل سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لالې کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو ما ته د جم نه طلا را وباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې که منع کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولی وې ما خو غلا وکړه د هغې ځینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو غلا کوه یو شی کوه بل شی کوه هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه خپل زوی به مور ته ویلې مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه دا چې پټ نه کړي زمونږ د کور نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کیږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خوره ململه غواړي
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راولا.
خوره داس پیدا در وکړه چې وکړه تاړي
چه خبره.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ بخیر راغلی.
ته ښه یې، سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کښېنه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خور ته کښېنه. سمه ده موري.
سپین کلي ته تللې وم، ډېره تږه شوم، ما ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوئ؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دادی، اوبه مې راوړې.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته ووایه چې شین چای چکی که تور؟
خورې چای نه چښم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت دې خدای راوله.
ښه، زه نو اوس ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
موري؟ ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نوي کلي یوه نجلۍ ده، لیلا نومېږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو، د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ دا نجلۍ تا هم لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده
لورې؟ بې ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ، ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو ناکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې، تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پی اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.